رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف سیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهرنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د امریکا لوی درستیز جنرال ډنفورد پرون مازیګر ناوخته نارامه ولایت هلمند ته سفر کړی دی، او د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس او د جرمني د دفاع وزیرې د راتلونکي کال په دفاعي مسایلو او امنیتي ستونزو باندې خبرې کړي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د سوریې په ختیځ کې په هغه کلی باندې په هوایي بمباریو کې 15 تنه مړه شوي چې د داعش د افراطي ډلې په قبضه کې وو. د عراق صدر اعظم وایي چې د موصل د ښار د قبضه کولو بری نږدې شوی دی، او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د جولای د میاشتې په 14 نیټه په پاریس کې د باسټیل د ورځې په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د سوریې په ختیځ کې په هغه کلی چې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په قبضه کې دی، د جنگي الوتکو په بمباریو کې 15 تنه مړه شوي دي، لاکن ځینې رپورټونه وایي چې د مړو شمار ممکن 15 تنه وي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې وی ډلې ویلي دي چې ناپیژندل شوو جنگي الوتکو د دوبلان په کلی باندې د خوشحي بمونو حمله کړې ده. هلته په هغې سیمې کې د امریکا، سوریې او د روسیې جنگي الوتکې عملیات کوي. له بلې خوا په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې وی ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د المادیان ښار ته نږدې په یوه زندان چې د داعش د ډلې په قبضه کې وو، د ایتلاف د قوا په بمباریو کې 55 تنه مړه شوي دي. امریکا وایي چې دغو الزامونو په باب تحقیقات پیل کړي، مګر د امریکا د فوج یو نتاق امریکا ته ویلي چې د ائتلاف قواوې د خپل ماموریت په وخت کې دې ته خاصه توجه کوي چې ملکیانو ته تاوان ونه رسیږي. په عراق کې د موصل د ښار د قبضه کول دپاره د داعش د افراطي ډلې سره د هغه ملک د حکومتي عسکرو د سخت جنګونو وروسته د عراق صدر اعظم ویلي چې بری نږدې شوی دی. اوس د داعش ډله د عراق د دغه دویم لوی ښار په 2 کیلومتره مربع ساحې باندې کنټرول لري. د موصل د ښار د نیولو دپاره د عراق امنیتي قواو 3 کاله هڅې کړي دي، او په هغې د امریکا د دفاع د وزارت 14 میلیارده ډالره لګېدلي. په دې برسیره د موصل د ښار د نیولو دپاره په جنګونو کې په زرګونو ملکیان او د عراق د امنیتي قواو افراد وژل شوي دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د جولای د میاشتې په 14 نیټه په پاریس کې د باسټیل دروازې په مراسمو کې ګډون وکړي. ښاغلي ټرمپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دغه بلنه پرون د چهارشنبې په ورځ قبوله کړې ده. د فرانسې جمهور رئیس دغه بلنه د 3 شنبې په ورځ د ښاغلي ټرمپ سره د ټلیفوني خبرو په وخت کې وکړه. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د منځني ختیځ په واضح او په هامبورګ کې د 10 صنعتي ملکونو د مشرانو د لی غونډې په باب هم خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس په بروکسل کې دی، او هغه به هلته مخکې له دې نه چې د افغانستان په باب د خپل پالیسۍ پلان اعلان کړي، د ناټو د متحدینو سره په هغه جنگ ځپلي ملک کې په عسکرو کې د هغوی د ونډې او د نورو مرستو په باب سلا مشورې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي ممکن د جولای د میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په باب د دوی نوی پلان اعلان شي. له بلې خوا د امریکا د سنا په مجلس کې نظامي کمیټې غړو د افغان ترجمانانو د پاره د 2009 خاصو ویزو صدور هدایت ورکړی دی. په دغې کمیټې کې د جمهوري ګوند مشهور سناتور جان مکین ویلي چې د دغو ویزو د صدور نه دا څرګندېږي چې امریکا هغه کسان یوازې نه پرېږدي چې د ټوریزم په ضد په جنگ کې د دوی سره مرسته کړې ده. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس دا ویل داسې معلومیږي چې سوریه د کیمیاوي وسلو په ضد د امریکا خبرداریو ته اعتنا کړې ده. د دوشنبې په ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ نتاک شان سپایسر په سوریه کې د اسد رژیم ته خبرداری ورکړې وه چې کچارې د سوریې حکومتي قواوې یوه بله د کیمیاوي وسلو حمله وکړي، نو هغه او د هغه فوز به د هغې په بدل کې زیات او درون قیمت ادا کاندي. د اسرائیلو فوزي منابعو د اسرایلو فوزی منابع وای چې په لویدیځ غاړه کې د دوی عسکرو هغه یو فلسطینی ویشت او مړ کړ چې هغه په دوی باندې ډز وکړي. دغه قومندان ویلي دي چې د دوی عسکرو پرون د هبرون په سیمه کې پوستو په لټون پیل کړی و چې دغه پیښه وشوه.
تاسو خبرونه واوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت. د امریکا لوی رئیس جنرال ډنفورد پرون مازیګر ناوخته نارامه ولایت هلمند ته سفر کړی او په دې ولایت کې د افغان پوځ د مسولینو سره په لیدنه کې ځایي مقاماتو ته د زیاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو کمانډان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ ته ویل چې د ډنفورد سره په لیدنه کې د هغه څخه وغوښتل چې د امریکایي ځواکونو حضور دی د ولسوالۍ تر کچې پورې وغځول شي او د نشه یي توکو په ضد عملیاتو کې د هوایي همکاري زیاته شي. د جنرال احمدزی سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړی دا چې تاسو ته دراورو.
تقریبا د یو ساعت لپاره موږ ملاقات لري هلمند ولایت بالخصوص شورا به سره لري دلته ما سره د ملاقات په نتیجه کې د لا همکاري ژمنه وکړه چې موږ به په هر عرصه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره ژمنه کوو او ممکن د دې په تعداد د پرسونل کیم په دې ولایت کې ځفالی راشي.
جنرال صاحب تاسو مخکې وړاندیز درلودي چې د امریکایي قوتونو حضور دي د ولسوالیو تر کچې پورې سي، یعنی اوس د 300 پوځونو چې راغلي دي د هلمند په درو نقطو کې دي، په دې مورید باندې تاسو مشخص وړاندیز څه وو؟
زموږ وړاندیز دا و چې د دې همکاري په همداسې شکل کې چې دا فعلاً ادامه لري د تعلیم تربیه په بخش کې، د بیا رغونې په بخش کې، د هوایي قوت حمایه په بخش کې موږ دوی سره مجلس درلود او دوی دا ژمنه وکړه چې امریکا نوی جمهور رئیس دا وعده کړې ده چې باید د افغانستان د خلکو وطن ته ورسېږي او د دوی قواوې به مخ په زیاتوالو سي په څو ستراتیژیکو نقطو کې. او زموږ پیشنهاد هم دا ورته چې تاسې باید خپل همکاري تر ولسوالۍ او زموږ د لیواګانو تر کراګاو تر سطح پورې باید زموږ سره وغځوئ.
دغه مرین ځواکونه یا دغه بحري ځواکونه چې په دې وروستیو څو میاشتو کې هلمند ته راغلي، دغسې محسوسېدونکې نتیجه یې څه شوه د افغان ځواکونو سره؟
دوی تاسې ته بهتره معلومه ده چې ډېره زیاته همکاري ده د تعلیم او تربیې په بخش کې کوي او بالخصوص هغه بخشو کې چې د ترانسپورت په بخش کې چې مثال د خبرې چر په څه شکل باندې ترمیمات د وسایطو باید اجرا شي او کوم ځای کې چې هوایي ضربې باید وارد شي زموږ سره په دې بخش کې همکاري لازات نورم کوي. او بیا هم ژمنه وکړه چې افغان حکومت سره به موږ څنګ په څنګ ولاړ یو او په هر بخش کې به تاسې حمایه کوو.
دغه د مخدره موادو موضوع هم په هلمند کې ډېره جدي مسله ده او د هلمند د جنگ د دوام یو عامل هم همدغه مخدره مواد بلل کېږي. په دې ارسه کې مشخص د بلیملي قواو څخه تاسو څه غوښتنه درلوده چې په دې ضد مبارزه کې څه وکړي؟
دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې مخدره مواد نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ډېر لوی خطر دی، بالخصوص چې د هلمند ولایت څخه دي چې دلته مخدره توکي ډېر زیات کرل کېږي. په دې ارسه کې هم د دې د مخنیوي لپاره او د دې د قاچاقو د ترافیک د پاره چې باید په څه شکل مخنیوی وشي پر دې باندې علاخیزه مجلس وشو.
خپل ډنفورد هغه مهال چې په 2014 کال کې افغان لوري ته د انتقال مسولیت بهیر و، هم په افغانستان کې د نړیوالو قواو عمومي قومندانو، یعنی په دې معنی چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو سره بلدیت لري، دغه اوس لیده یعنی چې په لوړ موقف کې دی، تاسو ته څه روحیه درکوي چې د دوی دغه د همکاري روحیه به راتلونکي کې څنګه وي؟
په ډېره لوړه کچه باندې دا یو واضح موضوع ده چې امریکا دولت او بالخصوص د دوی ملي دفاع وزارت دا ته ژمن دي چې باید هغه وینه چې دوی ته دلته پرې کړې ده او هغه زحمتونه چې ایستل دي هغه باید هېر نه کړي او هغه ته باید ادامه ورکړي تر څو افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دوی به زموږ سره دا ژمنه وکړه چې په هر عرصه کې به د افغان امنیتي ځواکونو شاته ولاړي او زموږ حمایه به کوي.
بل جنرال صاحب، د روسي پوښتنې په توګه باندې دغه سي ډیر واضح او دغه سي کډیر د سي په واضح شکل باندې ویل سي چې په دغه ملاقات کې تاسو ته څه پلاس درل؟
دا ملاقات ډیر اړین ملاقات او خصوصا زما سره مستر مکمل د دې د ورپورې چارواکي په صفات چې د امریکا د متحده ایالاتو د لوی درسیز دی د مسره واده وکړه چې موږ به ستاسو وڅنګ ته ولاړ یو او ستاسو سره به په هر څه کې کومک کوو او زموږ قوتونه به لا زیات
ډېر زیات مننه جنرال صاحب ژوندی اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس او د جرمني د دفاع وزیر د راتلونکي کال په دفاعي مسایلو خبرې کړې دي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د هیله مندی چې سبب وکولای شي چې په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان
کړي.
په دې اړه به د مختلفو هیوادونو د اعلان په اړه تاسو ته نور معلومات درکړم. لږ تر لږه وبه کولای شم چې په افغانستان کې د ناتو د حضور لپاره د سرتیرو د شمیر په اړه څه ووایم.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن چهارشنبې وویل چې کاناډا او د دې سازمان اروپایي غړي هیوادونه به په 2018 کال کې دفاعي لګښتونه 4.3% زیات کړي چې په مجموعي ډول به 40 میلیارد ډالر زیاتوالی څرګند کړي.
د خپلو هیوادونو د خوندي ساتلو په هدف موږ د دفاعي لګښتونو لوړېدو او منصفانه ونډې اخیستو ته اړتیا لرو.
د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر جیم میټس نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالاتو او جرمني له غونډې نه مخکې د راتلونکي کال پر امنیتي ترجیحاتو باندې بحث وکړ.
نن
ما د دفاع وزیر په امنیتي ترجیحاتو د افغانستان او ختیځ اروپا په شمول خبرې وکړلې. په دې کې به عسکر د یو بل تر څنګ اوږه په اوږه خدمت وکړي.
له بل پلوه د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تقریبا د رایو په اتفاق پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې له مخې به د ناتو تړون ټول غړي هیوادونه مجبور وي چې د یو بل دفاع وکړي. خو تر دې څو اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د امریکا د ملاتړ د ضمانت په اړه شکونه را پیدا کړي وو. ښاغلي میټس او د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وان دیر لین د جوتسی مارشل د امنیتي چړونو په اروپایي مرکز کې د متحد دفاع او ترهګرۍ خلاف مبارزې په اړه خبرې وکړلې.
جرمنی او متحده ایالات یو بل سره متحد دي. موږ به په بروکسل کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې د ترهګرۍ خلاف دفاعي اقداماتو بحث وکړو.
جماعت سویل چې د اسلامي دولت خلاف متحده مبارزه کې ستر صوبې لاسته ورغلي دي. ښاغلي جماعت سویل د ناتو د وزیرانو په غونډه کې به د ناتو د هیوادونو د هغه پلان په اړه هم بحث وکړي چې د ناتو د دفاعي لګښتونو بار ته په ګډه وګه ورکړي. سبا ته به په بروکسل کې په سترو دفاعي لګښتونو بحث وشي لکه څنګه چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې تمه کوله. جیم میټس په خپلو خبرو کې وویل چې د ناتو ائتلاف ته په دې وخت کې هم دومره اړتیا ده لکه څومره چې ورته د تشکیل په وخت کې وه. هغه وویل زموږ ملتونه به په ګډه کار وکړي چې د آزادۍ د دفاع بار ته په ګډه اوږه ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کموند ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د خطي زون د کالینو اتحادی رئیس.
له نشې توکو سره مبارزه باید په یو فرهنګ بدل شي. تاسو کولای شئ ټولنه لدی وژن کې پدیدې څخه وژغورئ. نشې توکي سرګند دښمن.
د ناتو د نه شخړو او په افغانستان کې د ناتو په غوښ ماموریت کې د خکیلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان په اړه په بروکسل کې خبرې کوي. زموږ همکار نوشابه شنه د ناتو نه د افغان حکومت په غوښتنو او تمو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال موسی رادمنش سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې دروړو.
رادمنش صاحب، وضعیت ته په کتو دا مهال افغانستان د ناتو همکاری او مرستې ته څومره اړ دی؟
تاسو خو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې د تروریزم له لارې نه دلته ډېر تعدیدات رامنځته کېږي او خصوصا د پاکستان لیارنه د افغانستان په امور د تروریستانو قاچاقبرانو او همدارنګ استخباراتي کړي او مداخله ایسته نو جنگ پر افغانستان باندې تپل شوی دی. موږ د ناتونه غواړو سي د تعلیم او تربیه مشوره او مالی حمایت او همدارنګ د هوایي کوردینیشن دا یو او دوم یې پر پاکستان باندې باید فشار راوړل سي د تروریستانو هغه پایګاوې سي هلته ایسته او افغانستان د دوی لیارې نه تر تعدید لاندې راوړل کیږي باید وترل سي او پاکستان په یقیني ډول د تروریست په مقابل کې افغانستان او منطقه او جهان سره همکاري وکړي سي خدای وکړي په افغانستان کې صلح رامنځته شي. دا د مونږ غوښتنې ده چې باید ناتو مونږ سره پدې مورید باندې همکاري وکړي.
بله رادمان صاحب، دا خود افغان حکومت غوښتنې دي چې تاسو ویلې او دا مو ویلې چې د ناتو مرسته افغانستان دا محل اړتیا لري، څه تمه لري چې ناتو سازمان به ساسې دا غوښتنې ومني؟
دا خو یو جوته مسله ده چې اوس ټول جهان د تروریزم له امله تر تهدیداتو لاندې دی. تاسو مانچستر، لندن، پاریس، همدارنګ برلین، کالیفورنیا، نیویارک ولیدل سي توریزم هلته هم خپل عملیات غذایي. دا یو ضرورت دی چې باید ناتو د تروریزم په مقابل کې خپل فعالیت بدل کړي او سره د نوي سیاست چې په امریکا کې روانه ده باید د تروریزم په مقابل کې خپل حال زلې او همکاري جاری وساتي او زیاتره یې کې ولې سه تروریزم اوس یو 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 ډیر تهدید یو غختل تهدید د ټول جهان په مقابل کې دی. نو دا یو ضرورت دی او مونږ د دغه ضرورت په کتو د ناتو نه هم غوښتې دي چې باید د تروریزم په مقابل کې مونږ سره همکاري وکړي او دا وجوهه ده چې ناتو اوس د ضرورت په اساس او همدارنګ د تروریسم په مقابل کې سي یو تهدید مونږ سره همکاري کوي او دا تعهد حتما د ناتو له طرفه افغانستان ته وعده او تعهد ورکړل شوی دی او په دې تعهد کې دوی ولاړ دي.
که هم دا اول ځل نه دی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په ناسته کې افغانستان د حالات په اړه بحث کیږي، خو د افغانستان حالاتو ته په کتو او دغه غوښتنې ته چې تاسو وایو چې د تروریزم په ضد مبارزه کې ناتو باید سیاست او فعالیت خپل بدل کړي، نو افغانستان هم همدې حالاتو ته په کتو څه نوي وړاندیزونه په دې ناسته کې په نظر کې نیول شوي دي د افغان حکومت د خوانه؟
د افغان حکومت لخوانه خصوصا د ملي دفاع وزارت له سرپرست وزیر نه دوی ته د موافقانه انتقال د مسؤلیت امنیتی دوی ته یو پیام ورل شوی دی او همدارنګه ځینې تهدیدات او چالشونه سیسته او د افغانستان د ملي اردو د تقویه کولو خصوصا د خاص قطعاتو په مورید د ملي اردو بازسازی او همدارنګ د فساد په مقابل کې مبارزه او موافقیتونه او ځینې نور انکشافات چې ځوانان اوس په ملي اردو کې په مسلکي ډول او په ظرفیت سره تعین شوی دی او یعنی دا د ملي اردو رهبري ځوانه شوی او همدارنګ په آخر کې تروریستانو اصلي مرکز تر فشار لاندې راوړل سي او پاکستان د دوی په مقابل کې لکه څه تعهد ورکړی دی خپل یقیني مبارزه سرته ورسوي. مونږ په دې ان یو او په دې موضوع باندې دوی هم توجه کوي چې په افغانستان باندې باید ډیر ښه توجه وشي چې صلح دلته په دا منطقه کې رامنځته شي.
بله افغان حکومت دا مهال په کومه برخه کې د ناتو ماموریت ته په افغانستان کې اړتیا لري؟ مقصد مې د محارب او غیر محارب ماموریت نه دی.
یقینا چې د محارب قطعات مثلا هوایی قطعات بمبارد او شکاری تیارې غواړي ضرورت ده ورته راکت او دافع هوا او همدارنګ نور زینی ټکنالوژي سی مثلا د استروال قواوی په افغانستان کې او ضرورت ده په دې ارخونو کې د ناتو او متحده ایالاتو همکاری مونږ ته ضرورت ده او مونږ دوی ته خپل وړاندیز ورکړی سی دوی هم تعهد کړی ده سی په دې مورد باندې په افغانستان او د افغانستان ملي اردو سره همکاري کوي.
بله ډیر مننه راتمنش صاحب کور ودان.
خوشکم
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سو تنو اوریدونکو زمونږ نه پوښتنه کړې ده چې سیاسي رهبران، قومي مشران، دینی عالمان او عام افغانان ټول سوله او امنیت غواړي، مګر خواستونه او پیغامونه اغیز نه کوي، دا ولې؟ مونږ هم دغه مسله د ولسی جرګې د پخواني غړي کبیر رنجبر سره مطرح کړې ده چې اصلي نقص چرته دی چې په دې 15-14 کلونو کې د سولې دا خواستونه او پیغامونه سر نه کوي. هغه د سوې
ټول د سولې غوښتنې چې دي له دې د جمهور رئیس خورا ډیر لیوال دی دوی ته چې افغانستان کې سوله او ثبات ول دا چې موږ له کله کړه په خپل دغه بیانات او اظهاراتو کې بعض مسائل اگر کمی مطرکیزی که اگر خلق تیتر گرداشت کی اگر به دقیق حوادث پایله ده به دی آخر رو که دیر بد حوادث کابل که واقعی سوله دیر 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 سوله او پهلمان که اگر منگو بودی دل مزار که نور ولایاتو که نپا مزید رحم کهی نپا تکن خالی او نپا ملکی خلکو او نپا لیزانی خلکو چه دقیق ولادیزونه نپا خواهی نتیجه دلوزره نعوس اگر اغیزه لری خبلا دقیق دیمون مخالف قوتونه اغه استقلال نه لري چې هغه تاسو ورته ورزې کې بلای ورته وای او دې په دې فرق خلاص کې چې دغه کار خله ده تاسو هغه بل څوک چې واک دې په اختیار کې لري هغه دغه مسائل او سیاست اهمیت نه ورکی انا کې فقط دغه دې چې دا خواصونه او د مراجعات د وخت ورو کې پرې جوړ ولې وصول او نه په انده کې تر دې چې هغه لار دی حل
پیدا کبیر رنج بسپ نو د افغانستان حکومت څو کې خیر در پټونو له قراره دا معلومه ده چې د دومره کلونو کې نتیجه ورن کړله د پیغامونو ولس بیچاره سره کولې شي ول څنګه کولې شي چې په ګډه د سولې لپاره کار وکړي د چا سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي
سولې عالی شورا یا د افغانستانه د په غوخه دی پاشي چې د دوی چې نسې کولې چې کولې شي ولس ولس خطول غواړي چې سولې راشي مګر هغه قوتونه د کړې اوره منابع چې اراده یې سورې دی لري تر دې چې وګړي د پېکړې کې نو خواښونه او دا په دې نه لګي او اوس لږ بیا هله پیدا شوه چې دا اخیری تحرک دی چې دا چې د ارخیز نه سه وکړل چې سره لري چې دا ما سم په سلګونو وار په کوم د سیناسي تکرار شوی دی او سیمبولیک وي او میشه پاکستان صداقت په دغه ناس کې نه دلوده مګر هر حالت کې اوس زه په دې چې دی چې بل اخر دی هم باید سالم عقل پیدا کی چې د حالت د پاکستان د خلکو ته ضرر هر دی او فشار د نړیوالې ټولنې د سفیر هم د امریکای د سنالو خو د ټرمپ خو د ادارې لخوا او هم چین په سبا دی اوس دا د نړۍ ویل په لسیږي چې د دې ارشي د ناس لکه څنګه چې دی ویلي دي په سره ارکیدو تبدیلیږي چې بیر په بیا امریکا کې داخلي دي چې په خوا دغه سره ارکیدو ناشته وي نو په دې ناسو کې زیات لږ چې دغه یو جدي تحرک به دغه بهیر کې راشي
ولې تاسو په دې عقیده سره رنجبر صاحب محترم تاسو ولې په دې عقیده سره چې دا به نتیجه ورکړي خو هم دومره کلونه چې دا د سولې پیغامونه خبرې شوه دي خواستونه شوه دي حکومت نور ډل ته خواست کړي دي هغه د تاسو په خپل ویلې چې په دې باندې کار نکي نو په دې څنګه تاسو یقین لري او هیله مند دي چې د دومره درې ارخیزو غوندو او څلور ارخیزو غوندو نتیجه ورنکړه روس لیدې به نتیجه ورکړي د چین موقف خو د اول ورځ نه تر اوسه پورې معلوم دي چین اقتصادي هدفونه لري چې افغانستان ور باندې خوشاله دي او قدر کوي مګر تاسو فکر کوئ چې پاکستان چې دغه خبره کړې ده چې اوس د چین په وساتت باید یو میکانیزم جوړ شي دوه ارخیز او دا به نتیجه ورکړي تاسو دې ته خوشبيني دا به نتیجه ورکړي په کوم دلیل
ګروبل لار نشته اصلا کومه خوشبيني ونه لرو خو روح ختمی گو اس فضا دیکھا امریکہ نوی اداری ارادہ دیدیو کی چی سولہ پا افغانستان کی راسی او دی ٹرمپ چمائی زبانوی سیاست مطرح کوم دی افغانستان تاکلا او دنی سیاست کی واقعاً ہم بلتدیس تغییرات را گلی یہ لگا پکوانی سیاست دی اوباما دی ادائی لی دیدی اکیل لنا مگا پسرات پایل واقعی او که تغییر دی امریکی پی سیاست کی بلتدیس تغییر را لیسی او اونو والی شار افتشار چلازم دی پاکستان راولی او مداخله او چې دغه موضوع کې ترنګ چې لازم دی افغانستان د دې ستراتیژیک متحد دی موږ هم یې قرارداد لرو چې هغه د دیواله چې افغانستان له امریکا سره لري هیڅ بل هیواد د حکومتي اسنادو پر بنا نه لري نو د دې له خاطر د دې هیله مونږ چې دغه د ستراتیژي د ټرمپ اغیزه ولري او چین هم که څنګه چې تاسو ویلي غیر غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي او دلایل دوه دلیل دي یو هغه اقتصادی پراختیا نفوذ په دغه منطقې کې او بل هغوی هم وحشت لري له داعش نه او له افراطي ډلو نه غلي چین هم هغه په دغه قسمت کې حساس دی او ستونزې لري لکه چین او امریکا دواړه داسې یو کېږي په دې یقین لرم چې پاکستان به لار ولري لرې دی چې خپل ستراتیژي کې د افغانستان په اړه تهذیب راوړي.
ډېره زیاته مننه کبیر رنج بسپ کورم ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
که څه هم د پخوا په پرتله اوس په خون زیو او د لوړو زده کړو په بنسټونو کې د جنکو جذب ډیر شوی دی، خو په بهرنو هیوادونو کې لوړو زده کړو ته د سکالرشپونو له لارې جنکۍ لیږل لا هم د ستونزو سره مخ دي.
په 2001 کال کې د طالبانو له نسکورېدو وروسته نړیوالې ټولنې نه یوازې له افغانستان سره په نظامي، اقتصادي او نورو پرمختیایي برخو کې مرستې وکړې، بلکې د دې ترڅنګ د سیمې او د نړۍ مرستندویه نورو هیوادونو افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو د زمینې د برابرولو لپاره په زرګونو سکالرشیپونه او بورسونه هم ورکړل چې یو شمېر له دغو سکالرشیپونو نجونو ته ځانګړي شوي وو. خو د لوړو زده کړو په برخه کې د بهرنیو هیوادونو د دغو سانتی او سره سره افغان جونې چې په بهرنیو ملکونو کې درس ته لیواله وي له ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې لږ شمېر کورنۍ دې ته چمتو وي چې خپل لورګان زده کړو ته بهر ولیږي. یو افغان محصله زرمینه په دې اړه وایي:
نو که زمینه مساعده سي اول خو دا به ښه وي چې په خپل هیواد کې دوی ته زمینه مساعده سي د زده کړو، او که چېرته په قانوني ډول دوی ته زمینه مساعده سي نو دا به ښه وي چې دوی خپل لوړې زده کړې ترسره
کړي. یو بل افغان محصله سیده وایي چې دودیز رواجونه د دې لامل شوي چې ډېری کورنۍ خپلې لورګانې تحصیل په موخه بهر ملکونو ته ونه لیږي. محصله گلناز وایي چې په بهر کې نجونو ته زده کړې برابرېدل کولی شي د مېرمنو په ظرفیت جوړونه کې رول ولري. دا وایي: موږ په داسې یوه ټولنه کې اوسېږو چې بېلابېل رواجونه پرې حاکم دي. ځینې محدودیتونه یې منځته راوستي چې د تحصیلي بورسیو له لارې بهر ته د ځینو نجونو مخه یې نیولې ده. خو ویل کېږي چې د تحصیلي بورسیو د ویش توازن برابر نه دی. ځینې محصلین په دې باور دي چې د کابل په ګډون په سوسترو ولایتونو کې نجونې کولی شي په تحصیلي بورسیو کې ونډه واخلي، خو په لورو پرتو ولایتو کې بیا دا خبره ستونزمنه ده. بهاره یوه بل افغان محصله په دې اړه وایي:
اگر در هرات یا کابل
په کابل یا هرات کې دا بورسی برابر شوې دي، خو متاسفانه په نورو ولایتو کې موږ د دې شاهدان یو چې مېرمنو ته د لسانس او مستری په کچه تحصیلي بورسی نه دي برابر شوې. خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې نجونو ته د تحصیلي بورسیو په برخه کې د ډېری اسانتیاوې په پام کې نیولې دي، او د بورسونو سهمې هم د هر ولایت د نفوس په اساس ویشل کېږي. د دغه وزارت د محصلانو د چارو معین بری صدیقي امریکا غږ ته وویل:
که 1500 بورسونه وي، ډېره فیصدي کابل او ورپسې ستر ولایتونه لکه هرات او کندهار اخلي، او بیا ورپسې نور وړ ولایتونه. اصل دا دی چې په کانکور کې د لوړو نمرو په اخیستلو سره هر ولایت کې بورسي تقسیمیږي. که 500 بورسي هم وي، موږ یې په ولایتو کې ویشو.
د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو پر وینا هر کال افغانستان ته زر بورسونه راځي چې له دې شمېرې څخه 10% نجونو ته ورکول کېږي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبرونې دویمه برخه واوریدله. د دری برخې همکاران سټوډیو ترازی هغوی بخپله خبرونه پیلوي. مونږ ستاسو نه اجازه غواړو. کچرته ستاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوی نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ.
رادیو آشنا